ترينا ساعتم 8 شد.
ډیره مننه امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته خرغلست. د دې یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي او ژر تر ژره لاسلیک نکړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. د راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی خبرونه واوري چې حمیده عثمان چمتو کړي.
ولسمشر احمد کرزی دا رات کړه چې ګواکې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځانډولو پیشنهاد کړی دی. د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون زر لاسلیک نکړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي داسې شواهد موجود دي چې ښایي د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه د حکومت غړي په جنګي او د بشریت ضد جرمونو کې لاس لري. پوره خبرونه واوري. افغان ولسمشر حامد کرزی دا رات کړه چې ګواکې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ځانډولو پیشنهاد کړی دی. رویټرز خبری اژانس ته د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند نیمل فیضی تیره ورځ وویل ولسمشر کرزی به هیڅکله د انتخاباتو په مسله کې مداخله ونه کړي او نه به بل چا ته اجازه ورکړي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. د رویټرز خبری اژانس په وینا له دې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر د افغانستان پارلمان ته په خبرو کې ویلي و ولسمشر ورڅخه غوښتي چې د واورو د وارښت له امله درایور کوونکو د ستونزو د څېړلو په هدف انتخابات وځنډوي. د راتلونکو انتخاباتو د ځنډولو نظر ښایي متحده ایالات او د ولسمشر کرزی هغه منتقدان چې وایي حامد کرزی غواړي د دې پروسې په ځنډولو سره د خپلواک موده وغځوي اندېښمن کړي وي. د ناتو عمومي منشي وایي که ولسمشر احمد کرزی له امریکا سره امنیتي تړون جر لاسلیک نکړي نو ناتو به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. اندرس فوګ راسموسن تیره ورځ په بروکسل کې خبریالان ته وویل نړیوال سلاکاران او پوځي روزونکو نشي کولی له یوه پلان پرته له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به دا تړون جر لاسلیک کړي. په پروان ولایت کې د سړی تختونکو یوه ډله نیول شوې ده. د پروان د جنایي جرمونو د ادارې مشر لطف الرحمن رشاد ازادي رادیو ته وویل یو شمیر اختطافچیان له هغې سیمه چې تختول شوي کسان به پکې ساتل کېدل نیول شوي دي. خو نوموړي د نیول شوو کسانو شمیر په ډاګه نه کړ. دا په دا سال کې ده چې په دې وروستیو کې یو سوداګر له کابل څخه د ملي اردو په یوه موټر کې پروان ته تختول شوی و. ټاکل شوې ده چې د اماراتو نړیوال هوایي شرکت سره له سبا څخه له دوبۍ کابل او له کابل څخه دوبۍ ته خپل پروازونه پیل کړي. د دې هوایي شرکت په انټرنټ پانه کې راغلي چې ایربس 340 ډول الوتکه به په ورځني ډول د دوبۍ او کابل ترمنځ پروازونه کوي. د اماراتو په الوتکه کې د دوبۍ کابل د تګ راتګ ټکټ بیا 340 ډالر ټاکل شوې ده. د اماراتو نړیوال هوایي شرکت دا مهال شاوخوا 200 مسافر وړونکي الوتکې لري چې د نړۍ 130 ښارونو ته پروازونه کوي. پام وکړئ چې نړیوالو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي داسې شواهد موجود دي چې ښایي د سوریې ولسمشر بشار اسد او د هغه د حکومت غړي په جنګي او د بشریت ضد جرمونو کې لاس لري. ناوی پیلی تیره ورځ ویل د سوریې په جګړه کې د بشریت ضد جرمونو په اړه زیات او ستر شواهد موجود دي. د نوموړي په وینا د شواهدو له مخې د بشریت ضد جرمونو کې د سوریې د دولت مشر او لوړ رتبه غړي دخیل دي. دا لومړی ځل ده چې ملګري ملتونه د بشریت ضد جرمونو کې د سوریې د مشرتابه د لاس لرلو په اړه څرګندونې کوي. ناوی پیلی هغه وسلوالې ډلې هم د جنګي جرمونو او د بشري حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورنې کړې چې د سوریې د حکومت پر ضد جګړه کوي. د سوریې د بشري حقونو ډلوای د دې هیواد پر روانه شخړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,620,000 ته لوړ شوی دی. دغې ډلې د ملګرو ملتونو پر سر منشي او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په سوریه کې د روانې جګړې د درولو لپاره کار وکړي. د سوریې د بشري حقونو ډلوای د روانې شخړې په ترڅ کې د وژل شوو کسانو له دریو څخه یوه برخه یې ملکي وګړي دي. دغه راز ویل شوي چې د سوریې د حکومت ملاتړي 50 سرتیري او ملیشا هم په روانه جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د 2017 کال په مارچ میاشت کې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې وروسته یې بیا په دې هیواد کې د واشي کورنۍ جګړې بڼه غوره کړه. تمه ده چې د اوکراین په پارلمان کې نن حکومت ته د اعتماد د سلبولو په اړه رای واخیستل شي، وروسته له دې چې ولسمشر ویکتوریا ناکویچ له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د نږدې اړیکو د تړون له لاسته کولو ډډه وکړه، اپوزیسیون د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. دې پریکړې په اوکراین کې پراخ اعتراضونه وپارول چې د 2004 کال له نارنجي انقلاب راهیسې بېساري و. د اوکراین حکومت د مظاهرچیانو لخوا د اعتراضونو په ترڅ کې د دولتي ودانیو نیول کودتا بللې، خو سپینې ماڼۍ پرون ویل چې سوله ییزو مظاهرو ته کودتا نشي ویلې. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل:
We continue to support the aspirations of the Ukrainian
هغه وای موږ به د اوکراین د خلکو د هیلو ملاتړ ته دوام ورکړو، څو دوی وکولای شي چې په اروپایي دیموکراسۍ کې ګډون ترلاسه کړي. په اروپایي ټولنه کې ګډون د اوکراین د اقتصادي وده او د دیموکراسۍ د پراختیا یقیني ځواک دی. په اوکراین کې له روان کړکیچ سره ولسمشر یاناکویچ په پام کې لري چې نن چین ته سفر وکړي او له پیکینګ څخه د مالی مرستو غوښتنه وکړي. اخوا بیا د روسیې ولسمشر له ارمنستاني چارواکو سره د خبرو په هدف تیره ورځ ایروان ته ورسید. ولادیمیر پوتین د ارمنستان مقاماتو ته د هغو امتیازاتو په اړه پیشنهادونه وکړل چې د ټولګټو خپلواکو هیوادونو په ټولنه یا کامنویلت کې د شاملېدو په صورت کې ترلاسه کولی شي. د روسیې ولسمشر له خپل ارمني سیال سریکسیان سره وکتل او دواړو مشرانو ارمنستان ته د روسیې د طبیعي ګازو په پلورلو موافقه وکړه. دغه راز ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې له روسیې څخه ارمنستان ته په صادرونکو پټرولي تولیداتو به مالیه 15% کې کم کړي. د ارمنستان مقاماتو د کامنویلت هیوادونو د ګمرکونو په ټولنه کې په شاملېدو او په دې برخه کې د پیشنهاد شوو امتیازاتو په ترلاسه کولو موافقه وکړه. په عین حال کې یو شمېر کسانو په پایتخت ایروان کې د روسیې د ولسمشر د سفر په ضد مظاهره هم وکړه. او روسیه خبر ده چې د ایران د روغتیا وزیر وایي له تیرو دوو لسیزو راهیسې په دې هیواد کې په ایچ آی وی ایډز د اخته کسانو شمېره په ډراماتیک ډول لوړه شوې ده. شاهروان ورځپاڼې د حسن هاشمي په حواله ویلي چې په ایران کې په کلینی ډول په ایچ آی وی ایډز په وایروس د اخته کسانو شمېر 80% کې زیاتېږي. د نوموړي په وینا په ایران کې د دې ویروس د انتقال یو لوی سبب ناروا جنسي اړیکې دي. په همدې حال کې د ایران د روغتیا د وزارت مرستیال علي سیار ویلي سټلایت تلویزیوني پروګرامونه، لوبې او سینګارځایونه د ایچ آی وی ایډز د انتقال په برخه کې د مرګ په مثلث بدل شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو. د ناټو عمومي منشي وایي که ولسمشر حامد کرزی د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي نو د افغانستان ماموریت به پای ته ورسیږي، خو اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به ژر تر ژره لاسلیک شي. سپینې ماڼۍ هم یو ځل بیا له افغان ولسمشر غوښتي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون وویل د امنیتی تړون د یو باثباته او سولیز افغانستان لپاره خورا مهم دی. د وسلوالو طالبانو لخوا له امریکا سره اوبخې اخوا وسلوالو طالبانو له امریکا سره د امنیتی تړون په مسله کې د ولسمشر کرزی له دریس څخه ملاتړ څرګند کړی. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن وایي که افغان ولسمشر له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي، دا تړون به له 2014 کال وروسته خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. راسموسن پرون ناوخته په بروکسل کې خبريالانو ته وویل له دې تړون پرته به ناتو ونشي کولای چې افغان حکومت او خپل متحدانو سره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو راتلونکي پلان ترتیب کړي. دا نوموړي په وینا د دې تړون د ځنډ په صورت کې ناتو نشي کولای له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د روزنې د ماموریت لپاره یو مناسب پروګرام ولري. خو د ناتو مشر هیله څرګنده کړه چې ولسمشر کرزی به د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر لاسلیک کړي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویل د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون به د مختتګ لپاره یو لاروي څو د دوړو هیوادونو شراکت پراخ شي. د جین ساکی په وینا د دې تړون په لاسلیک کېدو سره بل افغانانو ملاتړ کیږي څو په خپل هیواد کې دایمي سوله او پرمختګ ولري. خو نوموړي زیاته کړه چې په دې برخه کې ځنډ د افغانستان په ګټه نه دی.
deferring the signature of the agreement until after next year's election is not final.
دا وای دراتونکو انتخابات ورسته د دې تړون د لاسلیک ځندول مناسب نه دي. دا کار به افغانانو ته هغه ډاډ چې انتخابات ته پنګ دی بهراني میاشتو کې د خپل راتلونکو پاړه بایت ولري ورنکړي. دا به امریکا او د ناتو متحدانو ته هم له 2014 کال وروسته د پاتې کېدو د تنظیم او ترتیب زمينه برابر نکړي. هم دې ته په پام سره موږ خپل پیغام ته دوام ورکو. بلور تا وسلوالو طالبانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیت تړون په مسأله کې د ولسمشر کرزی له دریس خپل ملاتړ څرګند کړی دی. طالبانو د دوشنبه پر ورځ خپل اعلان کې ویلي هله مند دي چې د ولسمشر کرزی دا دریس د افغانستان د خلکو د ستونزو د پای ته رسولو لپاره وی. ولسمشر کرزی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې تر کومه متحده ایالاتو د شرطونه نه وی منلي د باور سره په اوس وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نه کړی.
راپور زمور قضاوت ستاسو
زمو غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو او سم دلویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه وړاندې کیږي. فرشته جلال زئی دلویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړي چې دغه وړاندې کیږي.
د ټلګراف رسپانه په یو مقاله کې د کابل او واشنگټن د امنیتي تړون په اړه د جمهور رئیس کرزی دریس په وړاندې د جمهور رئیس اوباما د متحدینو پر عکس العمل تبصره کړې ده. رسپانه د ټام دانیلون په حواله لیکي جمهور رئیس حامد کرزی بے باک دی او دا خطر چې راتلونکي کال به هیڅ امریکایي عسكر هلته نوي پر غاړه اخلي. دانیلون چې مخکې د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر اوباما سلاکار او د ټلګراف ته ویلي چې دا چې جمهور رئیس کرزی تړون نه لاسلیک کوي مطلقه بے پروايي ده او تر 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پر ممکنو پلانونو منفي اغیز کوي. د ټلګراف بیا د افغانستان په اړه په یو بل مقاله کې د سالنګ د لوی لارې پر پیچلي وضعیت او ستراتیژیک اهمیت تبصره خبره کړې ده. ورته پانه لري چې د سالنګ مار پیچلار د هندوکش په لور څوک را سرخیږي او لا پیچلي کیږي. پر دې لار تلونکي جریوران مجبور دي چې د خپل توازن ساتلو لپاره په احتیاط پر مخ لاړ شي او شمیرلې ګامونه واخلي. لار په یو ځای کې دومره تنګ ده چې موټر باید ساعتونه انتظار وکړي. د ټلګراف وايي د هندوکش په مرتفع ځایونو کې د سالنګ لار د لاروي او لوی ټانکرو تنګ او وجده پارکینګ ته پاتې کیږي. د ټلګراف لیکي امریکایي ځواکونه بل افغانستان د وټلو پر وخت مجبور وي چې د بوتل تر دغه خطرناکې او تنګ غاړې تیر شي. خو مسأله دا ده چې د ناتو ځواکونو لپاره د وټلو یوازنې معتبر لار هم داده. د کراچۍ بندر یو محل د ناتو لپاره د وټلو تر ټولو غوره انتخاب خو دا لار د ډیپلوماټیکو مسایلو په خاطر په خوا تړل شوی او پراتونکو کې هم تړل کېدلای شي. د روسپانی په لیکنه تر هغه ورسته چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستانی طالبانو مشر حکیم الله مسعود وژل شو، د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو اعلان وکړ چې د ناتو د اکمالاتو لارې بندوي. له هغه راهیسې د عمران خان پلویان په خیبر کې تیریدونکي موټر دروي، د ډرایورانو اسناد ګوري او هغو موټر چلوونکو ته ګواښونه کوي چې د ناتو لارې چلوي. د ټلګراف وايي ډیپلوماټان داسې باور څرګندوي چې عمران خان او پلویان دومره قدرت نه لري چې د خیبر لارې بند کړي، خو دا څرګندوي چې د ناتو کاروانونه د پاکستانی سیاستونو قرباني کېدل شي. بل ورځ پاڼه وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه په مطلب کې کابل ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف پر وروستي سفر تبصره کوي. ورځ پاڼه لیکي د دواړو هیوادونو رهبرانو د طالبانو سره په مذاکرو کې د پرمختګ خبره وکړه خو جزئیات یې ورنکړل. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د پاکستان د صدر اعظم سره د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کړې دي. خدای ونه ویل چې د ملا عبدالغنی برادر د ازادۍ پاړه څه سره ویلي. ورسپانه وايي چې مولا عبدالغنی برادر د افغانستان لپاره سمبولیک اهمیت لري او افغان حکومت یې د ډېرې مودې څخه د ازادۍ او له هغه سره د خبرو او تماسونو غوښتنه نه کړې ده.
د ازادۍ رادیوي مجله
اسد الله غزنفر يم سلامونه می ومني د ازادي رادیو مجله په پلشوي خبرونه کې ل صفي صدیقي سره د هغې د یو ناچاپ کتاب په باره کې مرکه اوري. عبد الله پیکار خپل یو نظم را اوروي او په دې نظم تبصره هم راتلري. حکیم عمر خيام زموږ د دیونه د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د بحث موضوع ده. د ایتالیا د مشهور لیکوال ایتالو کالوینو یو سیاسی حکایت مهم در تشباړه لیدای دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
افغانستان د شلمې پیړۍ د مشهور ادیب، شاعر، مورخ او اجتماعي منتقد استاد عبدالرؤف بینوا د زوکړې د سلم کال په ویاړ یو علمي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار ته چې په کابل کې علوم اکاډمۍ جوړ کړی و، یو شمیر پوهانو ویناوې واورولې او د ارواښاد بینوا په ژوند، فن او علمي خدمتونو یې رڼا واچوله. جمهور رئیس حامد کرزی دغه سیمینار ته پراستولی پیغام کې چې د علوم اکاډمۍ مشر سریا پوپل ولوست ویلی دی چې استاد بینوا هنرمند، شاعر او لیکوال و او په خپلو شعرونو او نثرونو کې د ښکلو خیالونو تر څنګ ډېره پیاوړې فکري تومنه هم ملګرې کړې وه. اونۍ په کابل کې د افغان ملي غورځنګ په نوم مدني ټولنې لخوا د زرملول د تالیف او ژباړې مرکز پرانستل شو او د پرانستې په غونډه کې د دغه مرکز لخوا د دریو خپرو شویو کتابونو مخکتنه هم وشوه. د افغان ملي غورځنګ غړي ډاکټر خوشحال روحي په پرانستون کې وینا کې وویل چې د ژباړې او تالیف دغه مرکز د لیکوال او مورخ ارواښاد غلام محمد زرملول د یاد د درناوي په خاطر د هغه مرحوم په نوم نومول شوی دی. د ډاکټر روحي په قول دغه مرکز به د ژباړو او علمي کتابونو د خپرولو له لارې په افغانستان کې د علم او فرهنګ خپرولو ته کار کوي. د قومونو او قبایلو وزیر ډاکټر محمد اکرم خپلواک د دې غونډې یو بل ویناوال و چې د زرملول له علمي فرهنګي مرکز سره د قبایلو د وزارت د مرستې او همکارۍ ژمنه وکړه. د غونډې په دوهمه برخه کې د زرملول د ژباړې او تالیف د مرکز په نوښت د دریو خپرو شویو کتابونو افغانستان تر وروستي افغانه چې لیکوال یې غلام محمد زرملول دی، له طالبانو وروسته په افغانستان کې دولت جوړونه چې ژباړن یې ډاکټر فیض محمد ځلان دی، او سخت ورځ چې ژباړن یې سمیع الله ایلم دی مخکتنه وشوه. وروستای خبر دا چې شپږ قلمه لرغونی آثار چې د امریکا په متحدو ایالتونو کې موندل شوی و په کابل کې اطلاعات و فرهنګ وزارت ته وسپارل شول. د باختر آژانس له ریپورت سره سم دغه آثار د امریکا د کورنی امنیت او ګمرک مامورینو له قاچاقوړونکو څخه ترلاسه کړي و. په دغو آثارو کې چې په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د اطلاعات و کلتور وزارت مقاماتو ته وسپارل، د لومړۍ، دویمې او لسمې میلادي پیړۍ یو مسی منګوټۍ، درې د سرو زرو سکې او دوی د ژیړو ټوټې شاملې دي.
د افغانستان د معاصرو ادبیاتو اتم فستیوال چې له سولې سره د ادبیاتو د ارتباط موضوع ته بیل شوی و، تیره اونۍ په جلال آباد کې ترسره شو. د دې فستیوال په باره کې د شاه محمود شینواري د راپور د اوریدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د ګویته انسټیټیوټ په هڅو او د قلم ټولنې او د ختیز ادبي بهیر په همکارۍ د اوسنۍ او ادبیاتو اتم ملي جشن د سولې او ادب تر نامه لاندې په جلال آباد ښار کې ترسره شو. د افغانستان د معاصرو ادبیاتو په دغه ملي جشن کې د هیواد له ګوټ ګوټ او ان له هیواد څخه بهر راغلو نومتو استادانو، شاعرانو، لیکوالو او ژورنالیستانو برخه اخیستې وه. دغه جشن چې د چهارشنبه په سهار پیل شوی و، دوه ورځې دوام وکړ چې پکې ګڼې علمی مقالې، ویناوې او د ځینو بنسټونو او دولتي چارواکو لخوا راغلي پیغامونه هم ولوستل شول. د جشن په لومړۍ ورځ د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسمشر کرزي پیغام د لوستلو تر څنګ په خپلو خبرو کې ویل چې
د شاعر سلیقه او لهجه ډېره خوږه ده، د لیکوالو منظومه کلامونه د دعوت لپاره ډېره اسهله او اسانه طریقه ده، او د امن په راوستو کې شاعران ډېر رول لوبولی شي.
د ګویته انسټیټیوټ د فرهنګي چارو مسؤل ابراهیم هوتک وایي چې په هیواد کې د سولې پر وستو کې ادبیات ډیر مهم رول لري، نو ځکه یې د سګنی ملي جشن موضوع ادبیات او سولې غوړه کړی.
موږ سولې ته اړتیا لرو، اوس باید ټول د مخه د سولې پیغام د ادب لارې وړاندې شي. نو په دې حقله زه فکر کوم چې داسې جشن ورو جوړول ضروری خبره ده.
لیکوال او منتقد استاد نجیب منلی وایي چې په تیرو کلونو کې هم دغه ډول جشنواری جوړ شوی وي چې له لاسته راوړنو ډکې وي.
تیرې و جشنواری په همدغه ډول وي او ډېر لاسته راوړنې درلودلې. سګنې جشنواره د سولې په باره کې ده، سوله او ادب. دا امید به یو څه غټ وي چې سړی د ادبیاتو نه دا تقاضا وکړي چې سوله راولي، مګر خدای دې وکړي چې که ادب سوله نشي راوستلی، سوله ادب راولي. او په دې هېواد کې په سوله ییزه فضا کې مونږ ادبی پنځونو باندې خبري وکړو او د نړۍ د ادبیاتو سره یو ځای شو.
د اوسنۍ ادبیاتو په دې ملي جشن کې د مقالو بحثونو ترڅنګ د کتابونو نندارتون، مشاعره او پورستی ماخام کې د موسیقي بندر هم وو.
د افغانستان د ادبیاتو په اتم فستیوال کې فیصله وشو چې په راتلونکي کال کې به د فستیوال موضوع دراماتیک ادبیات وي. دې غونډې ته چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه ګڼ لیکوال ورغلي وو، صفیا صدیقي هم راغلې وه. صفیا صدیقي چې د ولسی جرګې په تیری دورې کې د ننګرهار د خلکو وکیل وه او اوس د جمهوری ریاست د یو کاندید د مرستیالی په حیث په انتخاباتو کې ولاړه ده، په فرهنګي کړیو کې د شی شاعري په حیث پیژندل کیږي. د په دې ورستیو کې له آشپزي سره په اړوندو موضوعاتو هم یو کتاب لیکلی چې لا چاپ شوی نه دی. له آغلی صفیه صدیقي سره د همدې کتاب په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. صفیه جانې، له دې خو ډېر خلک خبر دي چې تاسې شاعري کوئ او په سیاست کې هم فعال یاست، له دې هم ډېر خبر دي، خو له دې به څوک خبر نه وي چې تاسې په آشپزي کې هم یو کتاب لیکلی دی. د دې کتاب په څه کې اوسه وایست؟
دوه کاله مخکې اوړی وو، اوزګار وم او ډېر خوند راکوه چې هره ورځ مې یو څه پخول. بیا به مې داسې فکر کوو چې زه یې پخولی شم، دا زما نورې خوندې به مې کولی شي که به یې نشي کولی. او بل دوه درې ځلې لاړم بازار ته، ومې کتل چې په پښتو کې دغسې یو کتاب شته که نشته چې زموږ خویندې ترې نه استفاده وکړي. چې متاسفانه یو دوه د ګوتو په شمېر پیدا شول، خو هغه دومره خوند یې راته رانه کړ چې سړی خپله کفکیر راواخلي، څمڅۍ راواخلي، دیګه بخار ورته شنیږي او دا ورته ناسته وي، او یو نیم چې شاعرمي او ښځې معمولا لنډۍ هم ورسره وایي آشپزۍ وخت کې، او یو ښکلی بوی هم په آشپزخانه کې خپور وي. نو هغه وخت بیا سړی فکر کوي چې هغه یعنی د دې آشپزخانې هغه ملکه. نو یو ځلې مې وغوښتل چې راځه دغه بادشاهي خو اسانه کار ده، داسې نن سبا موږ تاسو ګورو چې هر سړی ورته ولاړ ده او فکر کوي چې زمانه ښه پاچا بل نشته. نو ما ویلې راځه تم داسې احساس وکړه چې ته د دې آشپزخانې ملکۍ، او ځان سره مې داسې وپتېله چې هر څه چې کوم هغه راځه د کاغذ په مخ کېږدم. او بل بیا مې ورسره پیمانه هم راواخیسته چې څنګه کولی شم زه یو شی چې پخوم پیمانه یې کم. یعنی دوستان اکثر هم په دې باندې پوهېږي چې زه ډېر له پخوانه دوه کاره مې همېشه خپله کړي دي، اوس هم کوم. انشاءالله په آینده کې که په سیاسي لحاظ په هر څوکۍ کې اوسم کوم، یو مې کالي خپله همېشه خپله ګنډم او یو همېشه آشپزي کوم. چې هر څومره مېلمنې مې هغه مین دش یا هغه اصلي خوراک چې دغه زه خپله پخوم.
کامیاب اوسې صفیه جانې. تاسو چې خپله آشپزي کوئ، طبعا په هر کور کې د آشپزۍ یا د ډوډۍ ډولونه یو محدودیت لري، خو تاسو کتاب برابر کړی دی، نو په دې کې خو به بیا ډېر اقسام د ډوډۍ وي.
ما البته په څو برخو باندې ویشلی ده. اول تدبیر منزل ده، یعنی هغه د کور سنبالول دي چې یو ښځه څنګه کولی شي کور سنبال کړي. تر هغې وروسته دغه خپله د ډوډۍ ډولونه دي، د ډوډۍ د لوښو ډولونه دي. مثلا اکثره خلک مخصوصا زه چون د ننګرهار یم، دلته زه ګورم ننګرهار کې ډېر ښایسته کورونه دي، ډېرې ښې بنګلې دي، خو آشپزخانې دي چې لاړ شي سې وړه آشپزخانه ده، یو د ګاز ډبې پکې ښه ده. دومره فکر نه کوي چې دومره غټ کور کې خو به غټ غټ مېلمانه راځي، خلک به راځي، ګڼه ګوڼه به وي، او یوه ښځه به بیچاره چې هغه سهار نه پاڅېږي تر بېګا پورې په آشپزخانه کې به څنګه آشپزي کوي. یعنی دا مهمه ده چې د آشپزۍ لپاره کوم ډول لوښي په کار دي، څه ډول یو آشپزخانه په کار ده، آشپزخانه هغه اصلي توکي کوم دي، فرعي توکي کوم دي. مثلا هغه چې لاس پې پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید وسي، هغه سر چې ظرفونه پاکوي هغه څه رقم ټوټه باید وسي. دغه ټول هغه مسایل چې هر ښځه باید په باندې وپوهېږي. دغې تر څنګه بیا دا چې د خوراک ډولونه دي، چې مثلا په ځینو ځایونو کې یو ډول خوراک پخېږي، په ځینو ځایونو کې بل ډول پخېږي. او ما په خپل کتاب کې دا هم دغه کړی دي چې مثلا یو سړی په برقی نغری باندې پخلی کوي څرقه به باید وکړي، یو سړی په لرګی نغری باندې پخلی کوي څنګه وکړي، د داش په نغری کوي پخلی کوي څنګه وکړي. مثلا د وریجو پخول دي چې څرقه وریجو پخېږي څو څو ډوله. اوس خبره دا ده چې مثلا مونږ کله چې وریجو پخو پیسې به باندې مصرفو، غوړي به باندې مصرفيږي، وریجو غوښه پکې مصرفيږي، مونږ ته څرقه پخېږي. اغه رقم چې قابل د قبولي، اغه رقم چې خوندي کې، اغه رقم چې هر څوک وروي، ولا ډېر مزدار خوندور ډوډۍ ده.
خوراکونه افغاني دي که د نورې دنیا خوراکونه هم دي پکې؟
خوراکونه مې ټول افغاني دي. د دې لپاره چې په پښتو ژبه دی ساده ساده خوراکونه خدا چې څنګه پخېږي، مثلا بورنی بانجان یو اسانه پخلای ده چې د رومي بانجانو د تورو بانجانو د پیازو د شنو مرچو د غوړیو د لګو ګشنیزو نه پخېږي، خو یو سړی یو ډول پخې یو سړی بل ډول پخې. مخکې تاسو دا پوښتنه وکړه چې مثلا زما کتاب کې کوم ډول خوراکونه راغلي دي. یو هغه خوراکونه دي چې مثلا د غوښې نه پخېږي، یو هغه خوراکونه دي چې د وړو نه پخېږي، او مثلا خپل د ډوډۍ پخلای ده. اکثر خلک ډوډۍ پخلی باندې هم دا وسم نه بودا، کابل کې ټول خلک د داش لري داش باندې ډوډۍ پخې، مګر دومره به خوند به رنګ ډوډۍ پخې چې سړی ته به خوند نه ورکي. د مثال په ډول مونږ لاس کسه په خپل کور کې یو، لاس کسه په کور کې یو سړی غږو کې چې پنځه کسه مېلمانه راځي بیګا تا خزه ورخطا شي چې پنځه کسو ته ډوډۍ څنګه پخه کم، ځکه دا فکر نه کوي چې لس کسه خو مونږ خپل یو اره ورځ دا ډوډۍ خورو، سهار یې خورو، غرمه یې خورو، ماقام یې خورو، د ورځې درې ځلې خورو. اوس پنځو کسو باندې ورخطا شي دومره وریجې پخی کې چې بیا سبا ته کوڅه کې خلکو ته ورکي، د شپې همسایګانو ته ورکي، سوالګر ته مرکي، بیا هم تینه اضافه پاتې. د دې لپاره شپه اندازه باندې نه پیږي. هغې د خطره یعنی یو څوک چې پخلی کوي دا هغه مهم رکن دا د چاول څنګه سودا اخلي، په پاس ځکه دا سودا څنګه تقسیمایي چې مثلا اماغه ورجی چې مونږ لاسو کسو ته پخو، کله چې ملما راځي اماغه مونږ ورجی باید پخې کو، دا نه زیات ته اړتیا نه لرو، ځکه چې بلما د پاره به مونږ دوه درې څلور نور قطغونه به مرسره کوو، مثلا سابو به ورسره پخو، بورنی بانجان به ورسره کوو، د هغه سوپ چې ورته وي شوروا به ورسره کوو، د ترکاری شوروا به کوو، چې دا ټول سره یو ځای شي بیا ګورو چې اماغه مونږ ورجی چې مونږ ځان ته پخولې اماغه مونږ زمونږ پنځه کسو ملمانو ته کفایت کوي.
صفجان دانو یواشي دی ډوډۍ پخولو او اشپزی کتاب نه دی، بلکې ډوډۍ په وسی معنا راغلی ده. خو په دې سلسله کې دوه درې خبرې زما په ذهن کې مشته چې تاسو په خپل کتاب کې شامل کړي دي کنه. یو خو لکه څنګه چې په کار دغه نظافت ته توجه نه کیږي دی ډوډۍ په وخت کې، فرضاً په دې خیراتونو کې په دې لوی میلمستیاو کې په افغانستان کې وسوینو دسترخوان بیا ورکړی، بیا به یو بل چې ډوډۍ پې اکدي بیا به لوسو پښو سره په دسترخوان پلشتي، یا فرضاً ډیر خلک دي صرف په اوبو لاس ورته وینځي، په کچوغه نه خوري خو بیا په اوبو لاس وینځي او هغه لاس جراثیم نه پاکی شي، دا صحیح مسلې دي کنه. یا یو لوشي په هغه کې ټول شریک خوري، الله سي ممکن دا یو سړی پکې یو اخیستونه مرض ولري، نو په یو لوشي کې خوري دا خو جنجال ده، طریقه خو په بیل بیل پیشقاب کې شره، نو دغه سي جنجالونه هم ستیا په صحیح دي. هست ډیر کورنۍ دي صرف یو قسم خواړه خوري، دوی په خوان په سیګر دي خو صحت به هیڅ اهمیت نه ورکوي. دغه مسایلو تم تاسو پام کړی دی کنه
جناب غزنفر صاحب؟ ټولو ته مې پام کړی، دغه مسایل مې ټول پکې راوستي دي. دې لپاره چې زما هغه د ژوند تجربې تار ته وښودله چې زمونږ خویندې دې ته اړتیا لري چې ډیر مسایل باندې وباید وکړي. د مثال په ډول یو کور کې تلو پنځه کسه شپږ کسه خپل د کورنۍ غړي دي، دوه درې کسه مېلمانه راځي، کله چې دسترخوان اول شي اول د کور والا ډوډۍ باندې عمله کوي. او زما خپل کوشش دا ده چې ډوډۍ باید بیل بیل خلک واخلي، یوازې د لوخو د منځلو تکلیف ده، نور هغه اضافه ډوډۍ چې پاتې کیږي هغه ډوډۍ خوندي پاتې کیږي، ځکه لاس پکې نه وهل کیږي، به ته کېدی شي چې هغه سبا ته یا بیګا ته د سړو خوړو نه بیا استفاده ترې وشي. اما که چیرې په غوري کې وریجي او ټول پکې لاس کې وی خوري، نو هغه چې اخره کې پاتې کیږي ښکاره خبره چې هغه د خوراک نه ده، باید هغه وغورځول شي. دلته موږ ګورو چې دغه ډوډۍ چې په تقسیم باندې خودل شوې ده، اوسه پورې هم لازمونږ خلک په دغه دود باندې نه پیږي چې لس کسه ناستی په دې معنی چې د ډوډۍ د لسو کسو ده. ودونه کې به تاسو اکثرا لیدلې په میز باندې ډوډۍ خودل کیږي، مثلا عاشق راځي د دو لسو کسان یا لسو کسو د پاره چې په مغه میز کې دي، یو سړی ټول ځان ته په خپل قاب کې واچي، دې ته پام نه کوي چې دا د ټولو کسانو ده. یعنی دغه خپل یو ډول روزنه ده چې باید خلکو ته وشي چې څرقم ډوډۍ باید سړی وخوري، چې څنګه کولای شي ترې استفاده وکړي، څنګه فرضاً لاس ومینځي، که په کاشوغه خوري څنګه خوري، که په لاس خوري څنګه خوري. یا مثلا ځینې کسان کاشوغه شنګي په خپل غاښونو کې غاښ سره یې جنګي، چې فکر کوي هغه د ډوډۍ خوراک د اصول ډیر لری خبره چې کاشوغه په غاخ باندې وهي. مثلا یو سړی ډوډۍ خوري د شونډو نه چپاره او باسي کنه، هغه د خاطر زما په کتاب کې دغه مسائل ټول د مخې ذکر شوی دي. یعنی ما په باندې پوره زحمت استلای د اوس می کمپوز کړی دی، ان شاء الله که ژوند اوس خو بلګه مصروفه ما خو 15 پنګ نشته وروسته به له خیر سره چاپو
بعد له انتخاباتو،
ان شاء الله بعد د انتخاباتو. د دې لپاره زه غواړم چې خلکو ته دا وخیمه چې یعنی که یو خزه سیاست کولای شي، هغه د کور کار هم کولای شي.
ستجان دي کتاب نوم دی او بل کچاپی دو په څو مخونو کې بی
زنه پیګه مزمنګ په نګرار کې خانقاه یو ډول غټه قاصه و په د لرګي نه جوړې دا ډیر خسته د لرګي لوخه او زماده کتاب نوم لنګری تر خانکی چې ترڅو چې سړی جوړی او پخی او بلاخره راوړي او په دسترخوان ږدي همغې ځای پورې رسېدل هم د اخره پورې رسېدلی او کتاب مې تقریبا یو سلو شپېته یو سل پنځه شپېته مخ په شاوخوا کې ده.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د خبرونې پرې برخه کې عبد الله پایکار خپل یو نظم را اوروي او دغه نظم په باره کې خبرې را سره کوي.
ز او تا گران اوس خوز انجامم تا آغازی ز ترگند مخکاره ما ترازی ز د مرگ خوا تروان مورکیگم تا د نوی جواندانه نوی اندازی ز پوهیگم چه ز چوکوم او تا چوکوی گران مونگا دا یو چمن گلانو مونگا دوارا دا یوی نغمی سرونا مونگا دوارا دا خکلا ترجمانانو مک د حسن په حسینه جزیره کې اوسیدلو ته تصویر وی ذهن دارا د خپل ذات په لټون دواړه ګرځیدلو زما زلوما او توی زما لارا د ژوند نخې نخانی مرا پیدا کړي تیرې هیرې زمانې مرا پیدا کړي د ښکلا او محبت ورک داستانونه ډېرې ورک یارانې مرا پیدا کړي چې د خپل تخلیق جواز مرا پیدا کړ فلسفه د محبت مرا پیدا کړه چې خالق مو په ځانونو کې محسوس کړ سلسله د حقیقت مرا پیدا کړه مونږ دواړه مینان د یو بل شو مونږ دواړه غلامان د یو بل شو دا په دا چې تډی وش په ز پتنګ شوم مونږ دواړه فدایان د یو بل شو زی رشوما د شپې په بڼه خور شوم ترناش وی تدل مر په څیر خور شوی زه د غره په بڼه ودرېدم پر ځمکه ته د عشق د سمندر په څیر خوره شوې د خزان په طلایي غوندې موسم کې بلبلان چې زمزمه د فراق وایي دغه سر او سوز زما اوستا اروا ده چې رباب کله نغمه د فراق وایي له هغې ورځې چې موږ سره جدا شو سره ورک شو سره بیل سره پنا شو لکه تخم سره بیرته را زرغون شو د خایس په کائنات کې را پیدا شو ز پرنګ کې را پیدا شوم ته په نور کې دواړه ودری دو د حسن په حضور کې ز د مایو په پیاله کې مدهوش شوم ته مسکی شوې په نشه کې په سرور کې ز د ګل خوشبوې سره پریشان شوم ته شبنم شوې په ګلابو کې ویده شوې ز د سوز او سرور سوزنده چپه شوم ته مستی شوې په شرابو کې ویده شوې نن چې مونږه بس یو بل سره پیدا کړل په دې منځ کې زمانه د ډېره تیره زموږ مینه یو هر شوی غوندې خوب دی تر پیړیو اوږده شپه د ډېره تیره زه ستا مخې ته حیران غوندې ولاړ یم ته زما مخې ته ودرېدې حیرانه ته لا اوس نوې د ژوند خواته را درومې زه د مرګ خواته روان یمه جانانه که ته غواړې چې موږ دواړه سره یو ځای تل تر تله دلته پاتې شو ژوندي شو نو راځه ته مې نغمه زه به دې سوز شم موږ به دواړه په جهان کې افاقي شو.
ډېر عالي پیکار صاحب چې تاسو دا نظم لوست دوه ډوله احساس را پیدا شول یا دوه فکر را پیدا شول. یو دا چې انسان په پنځلس کلنۍ کې په شپاړس کلنۍ کې په اوولس اتلس کلنۍ کې هغه د ماشومتوب له وخت سره خدای پاماني کوي ژوند یوې نوې مرحلې ته داخلې شي. دغه مرحله چې ده یو قسم د هجران د بیلتون د فراق د احساس مرحله هم ده. په ماشومتوب کې ټول فراق نه احساسوي، ماشومتوب جنتي دوران ده، خو په دې وخت کې یو قسم بیا ورو ورو فراق احساسوي. دا لکه هغه تجربه چې یو څوک دی لوی سوی دی نور ماشوم نه دی، بل یو بل فکر هم را پیدا سو، له فرده که راوسو اجتماع ته راسو. افغانستان کې ډېر کلونه جنګونه وو، د دې جنګونو په کلونو کې چې کوم نسل را لوی سو دوی ټوله ځان بایللی احساسوي، ځان مات سوی احساسوي. هر څوک فکر کوي چې بل کامیاب دی زه ناکام یم، او حال دا چې جنگ ټول ناکام کړی دی، بدمرغي هیچا ته خیر نه رسوي،
ټول په یو شکل له اشکالو سره تباه کوي. بل مې دغسې یو اجتماعي تجربه هم پکې ولیده. آیا دغه کوم احساس، دا کوم فکر چې ماته راپیدا سو دې شعر په ایسه کې، تا ته هم په ذهن کې همدا شیان درګرځېدل که کوم بل څه و؟
دغه تا چې وویل، یعنی حال خو زموږ دغه پیدایش چې دی، د پیدایش سره سم همدغه لویا غمیزه راشروع شوه. زما په فکر باندې، زموږ په شعور و لاشعور و تحت شعور ټولو باندې همدې غمیزې ډیر ژور تاثیر کړی دی.
یو ابدي سیوری کړی دی،
ابدي سیوری کړی او تینه نه شو وته. یعنی موږ به اویا کلن شو، اتیا کلن به شو، مګر موږ به د دینه ونه شو وته. دا چې زما په اروا به څه شي تاثیر کړی او چې دغسې یو نظم مې لیکلو، خو زما په مجموع کې د ټولو نظمونو یا د ټولو شاعرۍ یا د ټول فکر یا د ټول زیست و ژواک د دې ټولو باندې د مغې غمیزې یو ډیره دغه لویه تیاره خوره ده.
بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم، بانم سیل د ګلو د سنور به وګورم، او ته چې پکې اوسې آغا پور به وګورم. بانا لگ ادری گچے ادی کم دا تور استر بو سیل، لگ ادری گچے ادی کم دا تور استر بو سیل، ستاستر بو کی دخپ لستر بو تور با اوبورم، ستاستر بو کی دخپ لستر بو تور با اوبورم، اوت چپ کے اسے آغا پورب اوبورم. بانا
ایتالو کالوینو د ایتالیا د شلمی پیړی یو داسې لیکوال دی چې لوستونکو یې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د آثارو هرکلی کړی دی. کالوینو د ځانګړي سبک څښتن دی. دی ډیر ځله حکایتونو ته په څه نا څه ورته سبک سیاسي او اجتماعي مسایل بیانوي. په دغه حکایت کې چې اوس یې وژمه رشیدي لولي، ایتالو کالوینو د ثروت او طبقاتو د رامنځته کېدو په باره کې خپل نظر وړاندې کوي.
دغلو خار د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال ایتالو کالوینو لیکنه. د ښار ټول اوسیدونکي غله وه. هر څوک به د ماښام د ډوډۍ له خوړلو وروسته د مختلفو کلیګانو ګیډۍ او څراغ په لاس له کوره راووت چې له ګاونډي یو بل چا غلا وکړي او سپې د چاود مهال د غلا له مال سره خپل کور ته سون شي. په دې منځ کې به د کور ته هم بل څوک ور اوښتي وه او غلا به یې ورنه کړي وه. په دې ډول د ټولو ګزاره په غلا روانه وه او داسې څوک نه پیدا کېدل چې غلا دې ونه کړي او غلا دې ورنه ونه شي. په ښار کې کاروبار او راکړه ورکړه هم په درغلۍ ولاړه وه. خرڅونکو پیرودونکي تیر ایستل او پیرودونکو د خرڅونکو کار ورکاوه. هر چا په خپل وار ډنډې وهلې او په ګیره کې خلی وو. د دغو خلکو حکومت هم د دوی غوندې غل و. حکومت له خلکو غلا کوله، خلکو له حکومته، بس ټول سره غله وه او ملامت و سلامت پکې نه و. ټول سره یو شان او سره خوشحاله وه. نه څوک تر نورو ډېر شتمن کېدل او نه ډېر خوارېدل. په دې منځ کې یوه ورځ یو سپېڅلی او صادق انسان د غلو ښار ته راغی او پکې دېره شو. دی د دې په ځای چې د تیارې له خپرېدو وروسته څراغ او کلیانې راواخلي او په غلا پسې روان شي، په خپل کور کې پاتېده چې لمبه یې څکاوه او مطالعه یې کوله. غله چې به د کور ته ورسېدل او څراغ به یې پکې بل ولید، پوه به شول چې څوک شته. نو غرض به یې ورباندې ونه کړ، لاره به یې چپه کړه. څه موده چې تېره شوه او د ښار اوسېدونکي متوجه شول چې سړی خو غل نه دی، نو لازمه یې وګڼله چې ورته ووایي چې جار دې شم، ته به غل نه یې، ته به ښه سړی یې، خو نورو څه ګناه کړې ده چې له تا سره په تکلیف وي؟ ته چې هره شپه په غلا پسې له کوره نه وځې، په هماغه شپه په ښار کې یو بل کور وږی پاتېږي او هغه څوک خپل کور ته تش لاستنېږي چې ستا د کور د وهلو نیت یې کړی دی. لخه سړی سره چې د دې دلیلونو جواب نه وو فیصله یې وکړه چې د تیارې له خبرېدو وروسته له کوره ووځي او د خلکو له غوښتنې سره سم تر سپېده چاوده پورې راستون نشي. ښه سړی به له کوره ووت، خو په غلا پسې نه، بلکې تر سپېده چاوده به د سیند له پله سره ولاړ و. د روانو اوبو سیل به یې کوه او چې راستون به شو وبه یې لیدل چې په دې منځ کې یې کور غلا شوی دی. هره شپه یې د کور مالونه کمېدل. خدای چې د غلا سړی نه و، د بل چا د کور وهل ورته په هیڅ وجه مناسب نه ښکارېدل. اونۍ لا نه وه تېره چې د ښه سړي کور دومره سپېره شو چې هغه د چا خبره د موږک لکۍ پکې نه سپېره کېدله. نور نو هیڅ ورپاتې نه وه او دومره څه یې نه لرل چې ویخوري، خو له هیچا ګیله من نه و، ځکه دغه حال د پخپله په ځان راویستی و او پخپله یې دا مناسبه بللې وه چې غلا ونه کړي. مګر خلک ورسره بیا هم په تکلیف شول. د ښه سړي د دغه سلوک چې د بل کور یې نه وهه، نتیجه دا شوه چې هره شپه په ښار کې یو داسې څوک پیدا شي چې د بل کور ووهي خو خپل کور یې ونه وهل شي. دی به هماغه څوک و چې ښه سړی یې باید کور ته ورلوېدلی وای. د وخت په تېرېدو سره د هغو کسانو ژوند تر نورو یو څه بهتره شو چې کله ناکله ورنه غلا نه وه شوې، خو برعکس هغه کسان تر نورو بېوزلي شول چې د ښه سړي کور ته به وراوښتي وه، ځکه هلته د وړلو لپاره څه نه موندل کېدل. څه موده پس هغو کسانو غلا پرېښوده چې یو څه ډېر شتمن شول. دوی به نور د غلا زحمت په ځان نه تېروه او د ښه سړي غوندې شپې مالی د سیند د اوبو سیل کوه. دې شي ټولنه نوره هم ناکراره کړه، ځکه د هغو کسانو شمېر زیات شو چې یا به تر نورو شتمن وه او یا به تر نورو بېوزلي وه. هغه کسان چې شتمن شوي وه او د غلا په ځای د سیند په غاړه شپه په سیل تېروله، ورو ورو متوجه شول چې که غلا ونه کړي نو داسې ورځ به راشي چې هیڅ به ورپاتې نه وي. دوی فیصله وکړه چې ډېرو بېوزله کسانو ته پیسې ورکړي چې د دوی لپاره د خلکو کورونه ووهي. په دې ډول قراردادونه وشول، کمیشن کاری وټاکل شوې او معاشونه تعین شول. البته بیا هم له هغه یوه سړي پرته نور ټول غله وه، خو په دې فرق چې چا د پخوا غوندې په خپله غلا کوله او چا د بل په لاس. خو لکه څنګه چې د دغو قراردادونو او کمیشن کاریو نتیجه ده، هغوی چې ډېرې پیسې یې لرلې لا زیات شتمن شول او هغوی چې ډېر بېوسلي وه لا زیات بېوسلي شول. وروسته بیا ځینې کسان دومره شتمن شول چې نه یې د مستقیمې غلا ضرورت ولید او نه د غیر مستقیمې. خو مشکل دا و چې که یې له غلا لاس اخیستلی، ورو ورو بېوسلي کېدل، ځکه نورو خو غلا نه بس کوله او په نتیجه کې به د دوی شتمني وار په وار کمېدله. دغو لویو شتمنو ته یو نوی فکر ورپیدا شو. دوی تر ټولو بېوزلي کسان استخدام کړل چې د دوی په مالونو پیره وکړي او د بېوزلو له تالانه یې خوندي وساتي. په دې ډول د پولیسو دفترونه او زندانونه جوړ شول. د ښه سړي له راتلو څو کاله پس خلکو د غلا خبرې هېرې کړې. تر دې وروسته یوازې د شتمنو او بېوزلو او د هستمنو او نیستمنو خبرې کېدلې، خو په حقیقت کې بیا هم ټول غله وه او ساحو پکې یوازې هماغه کس و چې موږ نه شو پوه چې ولې په دې ښار کې دېره شوی و. هغه په دې ښار کې یوازې څو اونۍ ژوندی و او بیا یې له لوږې سا ورکړې وه.
حکیم عمر خیام په دنیا کې د ښه شاعر په حیث مشهور دی. البته دی د ساینس او علم په نړۍ کې هم د لوی مقام څښتن دی. په سپوږمۍ کې یو لویه کنده د ده د علمي خدمتونو په ویاړ عمر خیام نومول شوې ده. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د لړۍ د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی علم او ساینس ته د عمر خیام په کړیو خدمتونو رنا چي.
غياث الدين ابو الفتح عمر ابراهيم خيام د شرق د لويو ریاضي پوهانو منجمينو اديبانو او عالمانو نه دي. دي د ډيرو لويو کارنامو سره دي، مگر اوس نړيوال شهرت يوازې د رباعيات له مخې دي. خو په علم کې د د په وخت کې د د په عصر کې کوم یاد د شوې دي، یا د نظامی عروضی په مقالو کې او یا د بیهقی په تاریخ کې، دته د حجت الحق لقب ورکړ شوی دی او دا په دې معنی ده چې دی واقعا په علومو کې ډیر د ستر لاس خاوند
و. استاد منلی خیام، لکه څنګه چې تاسو وویل موږ د شاعر په صفت ډیر پیژنو، خو د هغه وخت کومې لیکنې چې دي د دې شاعري ته لکه چې اشاره نه کوي، د ده د علم ډیر ستایي او یادیې، که څنګه؟
د ده شاعري تقریبا د ده له مرګ 50 کاله وروسته د خبرو میدان ته راوتلې ده. دی په 1420 هجري شمسي کال کې چې 1340 میلادي کال کې زیږیدلی دی، او په 1510 هجري شمسي کال یا په 1101 میلادي کال کې په حق رسیدلی. دا چې نن هم ولې خیام غوره کړ، یو علت دا هم دی چې همدغه اونۍ د دسمبر 4 یا د قوس 12 د ده د مړینې تلین هم دی. خیام په نیشاپور کې زیږیدلی دی او په ماشومتوب کې بلخ ته تللی دی، او هلته یې د یو ډیر مشهور عالم سره، شیخ محمد منصوري، شاګردي کړې ده. په بلخ کې خیام لومړنۍ زده کړې وکړې، ورپسې په نیشاپور کې د دینی علوم، فقه او کلام او حدیث زده کړل، چې په دې کې د لوی لاس خاوند شو. او ضمناً په داسې نامنسجم ډول باندې د علومو، د طبیعي علوم برخه کې زده کړې پیل کړلې، او ډیر آثار د پخپله د یوناني منابعو نه مستقیماً ولوستل. په 1440 کال کې ابو طاهر د سمرقند قاضي القضات د ځان ته وربولي، او هلته ورته د خپله لومړنۍ علمي رساله، رسالت فی البراهین علی المسائل الجبر والمقابله، یا د الجبر د مسلو په باره کې د دلایلو رساله وړاندې کوي. دې کتاب کې داسې مسائل دي چې تر هغه وخته پورې نه و حل شوي. د درېمې درجې معادله چې هندوانو یو څه کار پې کړی و مګر دقیق نتیجې ته نه و رسېدلي، دی داسې عمومي حل پیدا کوي د هندسې د لارې.
استاد منل، دوم درجه معادله خو محمد خوارزمی حل کړې وه، همغه ده؟
دوهمه درجه معادله محمد خوارزمی حل کړې وه، او درېمه درجه معادله ډېره مشکله معادله ده چې تر اوسه پورې هم دقیقې لارې ورته نه لرو.
استاد منل، هغه معادله چې مجهول مربع ولري هغه ته دوم درجه وایو؟
هغه ته دوم درجه وایو،
او چې مجهول
مکعب وي هغه ته درېمه درجه وایو. نو خیام د درېمه درجه معادله حل کړلې، او دغه د پاره هندسي حل لارې راوېستلې، او دا ثابت کړ چې درېمه درجه معادله کېدای شي چې یا یو نتیجه ولري، یا دوه نتیجه ولري، یا درې نتیجه ولري، یا هیڅ نتیجه ونه لري. سمرقند نه ډېر ژر بیا ملک شاه سلجوقي چې د خیام یو ملګری نظام الملک د وزیر و، د رابلی او د اصفهان د رصدخانه مسولیت ورسپاري. د اصفهان رصدخانه په وخت کې د شرق تر ټولو لوی رصدخانه و، او د نجوم په برخه کې کار کاوه. په همدغه وخت کې د کوشش کوي چې د تقویم ستونزه حل کړي. د تقویم ستونزه یو ډېره جالبه ستونزه ده. هغه دا ده چې ځمکه مونږ فکر کوو چې په 315 ورځو کې د لمر نه په کال کې ورته ویږي، یا په هغه وخت کې داسې ویل کېدل چې لمر د ځمکې نه په 315 ورځو کې تاویږي، مګر دغه 315 ورځې پوره نه وي. د ډېر پخوا راهیسي د کلدې او د منځني ختیځ د بین النهرین د پوهانو لخوا په تقریبا 2000 کاله پخوا دغه مسله په نظر کې نیول شوې وه، او هغوی 12 میاشتې 316 ورځې ټاکلې وي. دغه شپږ ورځې چې پکې ورکېدلې، د دې لپاره په هر عصر کې بیل بیل تجویزونه نیول شوي وو. مثلا په روم کې 12 میاشتې اره میاشت 1.5 ورځې 316 ورځې کېدلې، او وروسته 15 یا 16 ورځې په تقویم کې نه وي، له تقویم نه وتلې وي. او داسې ویل کېدل چې په دغه وخت کې خدایان ګناګانې نه حسابوي، ځکه چې په تقویم کې نشته چې نېټه ورسره ولیکل شي. نو په دغه وخت کې خلکو هر څه کول، یو بیخي ده بې بندوبارې ورځې وي، د 15 ورځې چې د هغې نه اوس غربي دنیا ته کارناول ورپاتې دی. په کارناول کې په مخ باندې نقابونه تړي، او هر ډول شوخي او لوبې او کارونه کوي. دا د هغه وخت نه راپاتې ده. بیا کله چې جول سزار د روم امپراتور شو، او د میلاد نه وروسته لومړي کلونه دي، د تقویم اصلاح او کال 315 پته ورځی ک 315 پته ورځی چې بیا پدې کې یو ورست فرق راته پاره چلول کلو کې نو هغه د کبیسه کال په نامو ونومو دلته بیا هم ستونزه شته ځکه چې واقعي کال 315 پته ورځی او شپږ ساعته نه دی واقعي کال 315 پته ورځی 15 ساعته اته څلوېښت دقیقې او شپږ څلوېښت ثانیې دی نو کله چې تاسو هر کال 315 پته ورځی او شپږ ساعته حساب کوئ په هر کال کې تقریبا 12 دقیقې فرق راځي دغه 12 دقیقې فرق په څو پیړیو کې په یوه ورځ بدلیږي نو دغه ستونزې ته په پام سره په تقویم باندې نور کارونه وشو په شرق کې یوه بله ستونزه وه چې قمري کال په عربو کې کارېده د اسلام د ظهور نه مخکې قمري کال هم د 12 میاشتو کال و مګر په کال کې چې دا ورځې نه پوره کېدل د قمري کال او د شمسي کال ترمنځ لس ورځې فرق دی نو دغه څو ورځې به چې اضافي شولې نو کله کله به دیارلسمه میاشت هم پکې اضافه کېدله بیا د هجرت په دویم کال باندې یو آیت نازل شو چې په هغې کې وویل شول چې کال 12 میاشتې دی او په دې کې دیارلسمه میاشت نشته نو فورا دې خبرې کومه ستونزه پیدا نه کړله د اسلام نه مخکې د روژې میاشت به د قوس او د حمل د میاشتې ترمنځ یو وخت کې راتلله ځکه چې په دیارلسمه میاشت کې به بیا د تفاوت اصلاح کېده نو د اسلام د ظهور سره دغه دیارلسمه میاشت له منځه ولاړله او په هرو درې دېرشو کالو کې کال بېرته راګرځي یعنې یو کال دوره وهي
او یا په بل عبارت په هرو څو دېرشو کلونو کې یو کال کمای هم راځي
یو کال کمای هم راځي نو دغه ستونزې بالاخره کله چې اسلام د عرب جزیرې نه ووته او خصوصا شرق خواته ایران او خراسان او افغانستان او هند ته لاړه دلته زراعتي فعالیتونه ډیر زیات وو د موسم سره تړلي فعالیتونه وو او د زکات مسله خو طبعا د سپوږمۍ سره تړلې ده نو د دولت په خزانه کې تغییر لاته دولت نشو کولای چې په مناسب وخت کې خپل مالیات ټول کړي هغه وخت به چې د مالیات ټولول وخت وو د سکل نه راتلل چې خلکو به خپلې غلې خوړلې وي او د زکات ورکول څه ورسره نه وو پاتې نو په دې خاطر د شرق حاکمانو کوشش کاوه چې بیرته شمسی تقویم ته رجوع وشي او د دې د اصلاح لپاره یوه ډیره مهمه هڅه لومړنۍ مهمه هڅه د ملک شاه سرجوکی په وخت کې د نظام الملک چې د دې یو ډیر مدبر وزیر و د هغه په تشویق باندې او د خیام په پوهه د تقویم اصلاح شو خیام د تقویم څنګه اصلاح که هغه وکتل چې کله څومره وخت بعد د کلونو شمیر پوره ورځو ته رسیږي یعنې د ثانیې او دقیقه ټول سره حساب کی څومره وخت بعد پوره ورځ ته جوړیږي او دا پیدا کړه چې په 2800 کلونو کې پوره 1,908,903 ورځې دي دا چې سره تقسیم کړل دې نتیجې ته ورسېده چې په هرو درې دېرشو کالو کې اته وارې کبیسه کال راځي یعنې د 306 ورځو کال راځي په دې ډول باندې د چې تقویم جوړ کړ وو وارې په هرو څلورو کالو کې یو کال کبیسه کېده و دورې به چې پوره شولې یو کال به غیر کبیسه و هغې نه به یې ټوپه بیا به یې بله دوره د درې دېرشم کال نه شروع کوله دغه تقویم په افغانستان او په ایران کې تر اوسه پورې رایج دی موږ په همدغه تقویم باندې کار کوو په 1516 کال کې په غرب کې د ګریګوار شپږ پاپ د حکمرانۍ په وخت کې غربیان هم د ستونزې ته متوجه شول مسیحیان د ستونزې ته متوجه شول چې د جول سزار د وخت په نسبت د دوی کال یوولس ورځې بدلون کړی و یوولس ورځې رامخکې شوی و نو په دغه کال باندې تصمیم ونیول شو چې د اکتوبر د 15 نه مستقیما د اکتوبر 14 ته ټوپو او د ګریګوري تقویم اصلاح په دغه وخت کې رامنځته شوله
یعنی له خیام د اصلاح نه ډیر وروسته
د خیام د اصلاح نه تقریبا 15 پیړۍ وروسته او جالب دا ده چې د خیام په تقویم کې په هر 2000 کالو کې یو ورځ اشتباه راځي په داسې حال کې چې د ګریګوري تقویم په اصلاح کې په هر 2500 کالو کې یور اشتبار رزی
نو بنان بیا هم دی خیام تقویم دقیق دی
دقیق دی نو دغه وخت پر ده ډیره جالب خبره ده او ډیره مهمه خبره ده چې څنګه د زمکی حرکت او زمونږ کال د انسانانو کال سره په تطابق کې راځي او د غید وړاندې ورسته کېدلو جبران کیږي.
استاد منل په هغه وخت کې چې خیام ژوند کوو او دله دغه تقویم نو اصلاح کړي په هغه وخت کې ویل کیږي چې دغه نوروز چې دی چې نن سبا یې د حمل په اول ورځ چې دی مارچ له یوویشتمې سره سمون خوري پیلو په هغه وخت کې به د حمل په اتلسم یا نولسم باندې نوروز او دا ورو ورو چې دغه کال دقیق نه و محاسبه سوی د شمسي کال هم نو کال په کال به فرق پکې راتو خو کله چې خیام اصلاح کو بیا په تیرو زرو کلو کې نوروز په خپل ځای درېدلی دی او معنی دا ده چې کال په خپل ځای درېدلی دی بدل سوی را بدل سوی نه دی هغه ورځ چې د نوروز اولی یا د میزان اولی یا د کال کومه بله ورځ نو لمر دقیقا په هماغه ځای کې یا مځکه دقیقا للمر چې را سرخي په هماغه ځای کې مخکې شمسي کلونه ډېر ګډوډ
وو بیا هم چون په هر څلور کالو کې موږ یو ورځ اصلاح کوو نو په دې مخکې درې کلونو کې کېدش چې څو ساعته فرق وکي نو د نوي کال تحویل ضرور نه ده چې همیشه د شپې په 12 بجو یا د ورځې په 12 بجو وشي د نوي کال تحویل په ورځ کې فرق کولای شي امدا وجه
چې نوروز همیشه هم د مارچ په 28 نه راځي
د نوروز او د مارچ په 28 باندې نه راته دا علت نه لري دا علت دا ده چې غربیان هر څلور کال بعد یو کبیسه کال نیسي او بیا په سلو کالو کې دا اصلاح کوي یعنی په سلو کالو کې دوی یو کال غیر کبیسه نیسي زمنګ او دغه سیستم په دې کې فرق کوي چې هغه په سلو کالو کې یا ورسلاره ولې موږ په درې د شکالو کې ورسلاره ولو او دغه د سلو کالو د درې د شکالو فرق د دې بایس کېږي چې نوروز همیشه د مارچ په 28 ناراضي کنا اصولا باید په یو وخت راغلی چې زمنګ کبیسه کال او د غربیانو کبیسه کال په یو وخت وي نو طبعا نوروز به هم په یو وخت راته کې د دوی 2012 کال کبیسه و زمنګ د رسو یو نویوم کال کې بسراغه نو دلته زموږ یو تفاوت راغلی دی چې هغه د مرد ویشتمو د حمل د اول ترمنز تفاوت لمنځه په درې تر کال کې اور لمنځه وړي
استاد منل ک بیا هم د خیام په تقویم خبرې وکړو چې میلادي جنتری د میلادي تقویم دا کمال نه لري او دای لري د شکل د حمل لومړی نیټه ټاکي هغه وخت دی چې ورځ هم 12 ساعته ای او شپه هم 12 ساعته ای چې د میزان اول نیټه ټاکي بیا هم ورځ او شپه 12 ساعته کیږي دغه د فصلونو د ویش په حساب باندې د خیام تقویم ډیر علی نه دی
ډیر دقیق دی ډیر علی دی ماته سوال چې په تقریبا 20 کالو کې یو ورځ د خطا کیږي په داسې حال کې چې غربي تقویم په 20 کالو کې یو ورځ خطا کیږي د تقویم د اصلاح ترڅنګ خیام په ډیرو سترو علمی مسائلو باندې کار کړی دی ریاضیاتو په برخه کې ډیری لیکنې کړې دي لجوم په برخه کې ډیری لیکنې کړې دي د تلا او نقرې د غډېدلو یا د تلا د معیار د معلومولو لپاره یې لارې راستلې دي چې څنګه وکړي چې سړی پونو کې چې په یو ترکیب کې څومره تلا پراته څومره پکې نقره ده یا څومره پکې مس دي ځکه چې خالص تلا د استفادې وړ نه دی او بل فلز باید ورسره یوځای شي چې دا غینه استفاده وشي د موږ قراتونه یادو تلیر استقرات خالص تلا ده او د تلیر استقرات نه څومره کمیږي اما عمر پکې بل فلز ور اضافه کیږي مثلا په تلس قراته تلا کې شپږ قراته بل فلز ور اضافه شوی دی دغه اندازه معلومول د فزیک یو ډیره مهمه مسله ده چې خیام د نتیجې ته رسیدلې او لارې ورته پیدا کړې ده د اوکلیدوس په فرضیو باندې یو رساله لیکلې ده چې عنوان دې رساله فی ما اشکل من مصادرات اوکلیدوس یا د اوکلیدوس په فرضیو کې چې هغه ستونزې دي دغه په اړه رساله د اوکلیدوس فرضیه د اوکلیدوسی هندسي اساسات تشکیلي او ځینې مسایل دي چې روخانه نه دي د دوګلیس په تشریح شوی نو خیام دا مسله توضیح کوي او روخانه کوي او حتی ځینې زیاتونه په هم کوي چې د پیشنهاد کې چې د د لیکنې د خپل دوست کتاب کومه برخه کې وره اضافه شي چې کتاب تکمیل کی. دغه رساله چې زموږ د هندسي اساسات ترننه جوړي ځکه چې موږ هندسه تر اوسه پر لا خپل دوست هندسه ده. د خیام دغه رساله مستقیما غرب ته نه رسیدلې، مګر د مرګ نه تقریبا شاوخوا 50 کاله وروسته د یو بل عالم لالاري د د نظریات غرب ته رسیدلې دي او د غرب د علم په وده باندې ډیر ژور اغیز خندلې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azad